د برق پای راغلی دی خو برق درک نه لري او پکتیا ته لدې لارې برق تللی دی. باید توجه وشي او یو وروستی اسهمس هم قلندری لیکلی له ازرې ولسوالۍ نه وایي: داسې سوله غواړو چې د افغانستان خلک په یوه خوشحاله هیواد کې ژوند وکړي. ازادي راډیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په ورستۍ برخه کې د ازادي راډیو مجلې اونیز پروګرام اوري.
ازادي راډیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. د رادیو مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننۍ غنه مو په یو شمېر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. د تیرې اونۍ د فرهنګي خبرونو سربېره مو په کندهار کې د یو شمېر فلکلوریکو دودونو په اړه راپور برابر کړي.
د اوسني کارونه به چې مشکلي د موږ خپل کلتور باندې بلار شو، خپل اننوات او خپل کلتور.
په هنر جاج کې لا پوهنیار صلاح الدین مومن سره د ژبې د بدلون په عواملو غږېدلی یو.
ټولنه نشته چې په دې اړه باندې مخکې د دینه چې یو لغت په ټولنه کې عام شي،
پریکړو
کې چې دې ته یو نوی دغه رامنځته کی.
په فنکار برخه کې لمو مسل نبی الله امیل سره د هغه په فن خبرې کوو.
د قمار اخیر خرابي هم دغه سرلیکو د غزنی ولایت کرباغ ولسوالۍ د شهید عبدالسلام په لیسه کې ما
په زر پانه کې به د اروخاد اکرام الله ګران شاعری واوري.
نسلګې پور چکړي د وخت د ساز ګوتو په یو هنر نامه نکړلا او مونږه پاګوږي شو.
په ادب جام کې به د خوشحال خان خټک د کاله د یو شاعر اشرف خان هجری احوال واوري.
کله چې د اشرف خان د مشرۍ وخت راغی نو هغه هم د مغولو لاسه په 1291 هجری کال کې د سیدن.
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرینی منظومې د 19م سرود دویمه برخه واوري.
مخامخې د ساکان او لخکر ولید د جګړې کېګدې ولید لورایا.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
خدایا په ما خوشحالي مراولي، چیرته غمجن د یار غمونه نشي. د ګران زړګیا ټک چاودلې خي خو چې خفه د خلکو زړونه نشي. د دغو بیتونو خالق او د پښتو ژبې او ادب خدمتګار شاعر اکرام الله ګران لننه دوه کال وړاندې د ډسمبر په 11مه نیټه له دې فانی نړۍ سترګې پټې کړې. اروخاد ګران د کوزی پښتونخوا د 400 پړانګو سیمې یو غریب دهقان و. د عمر زیاته برخه یې په کرونداو د شیر په ویلو تیره کړې. هغه ډیر ساده ژوند درلود. د خټو په یو کور کې خپل لوی فکر د شیر په ژبه بیان کړی. تا درد زما د زړه زما درمان څومره ښایسته دی، هر څوک مې قاتل دی خو جانان څومره ښایسته دی. چا وینې ترېنه وڅخي، چا سپرلو له وینې ورکړي. انسان څومره بدرنګه دی، انسان څومره ښایسته دی. هغه د پښتو شعر ته نوی رنګ او نوی خوګلت ورکړ. نوم یې د خپل نازک خیالۍ له مخې په لر او بر پښتون وطن کې خور شو. د ډسمبر 11مه د نوموړي شاعر دویم تلین پوره شو. نو په همدې پار نننۍ ازادي رادیوي مجله د هغه روح ته ډالۍ کوو. کندهاریانو د خپلو سلګونو کالو مخکنی دودونه ژوندي ساتلي. کندهاری کالی، لونګۍ او داسې نور چې د دغې سیمې د اوسیدونکو د یووالي نښه بلل کېږي، فرهنګي چارواکي وایي چې د ساتنې لپاره یې پروګرامونه عملي کوي. لرغونپوهان وایي کندهار د خپلو دغو دودونو له امله تر اوسه د سیمې په کچه خاص ارزښت لري. له کندهار زموږ همکار محمد صادق رښتینی په دې اړه راپور برابر کړی.
کنداری کالی، لونګۍ، صدرې، ډلې، زناسي او د ستونزو پر مهال د یو بل لاسنیوي هغه دودیز ارزښتونه دي چې د سلګونو کلونو په تیرېدو سره لا هم په کندهار کې ژوندي پاتې دي. د کندهار د درېمې ناحیې د وطن اوسیدونکي جانان اغا او ستار شاه وایي چې د کنداریانو یو شمېر پخواني دودونه د هغوی د یووالي څرګندونه کوي او د ساتنې لپاره یې باید چارواکي نور هم کار وکړي.
دا یو اتفاق دی، یو ټولنه ده. مثال ته به چې موږ دغسې وکړو چې یو د بل اصله سره وکړو، مینو محبت سر بوکو دا کارونه به چې موږ ګرد برپایا کو په خوانی کارونه به چې وکو دا اوسنی کارونه به چې موږ پریږدو موږ خپل خپل کلتور باندې ولاړ شو خپل ننوات او خپل کلتور او خپل افغانیت او هغه پر ځای کو مثال ټوم پر هغه باندې به چې موږ ولاړ شو رفتار وکړو
د دې پر یووالی او پر مینو پر محبت باندې د دې پر اتفاق باندې دلالت کوي ټول مثال دا دی لکه لنګوټه تړل که ټول لنګوټه تړل دا څو ښه خوان کوي هر انسان چې په درنښت ورته ګوري په شستر شي هغه خپل هغه انسان ښه خوان سره کوي
لرغون پوه او لیکوال از احمد عزیز وایي چې د کندهار اوسیدونکو د خپلو سلګونو کلونو پخواني دودونه ساتلي نوموړی وایي د کندهاریانو د پخوانیو دودونو شتون د هغوی قوت ښیي
هر سیمه او هر منطقه خپل ځان ته کلتور او انانات لري کندهار کې د ملي یووالي په اړه باید ووایو چې کنداران په یو کلتور چې هغه یو خاص کلتور دی په هغه پېژندل کېږي چې دوی ځانګړي لنګوټې تړي او د دې تر څنګ مثال خطرې دي کالي اغوندي خپل دوجې ساتلی دي د دې تر څنګ زموږ پوسیا په اصطلاح باندې دوی هغه مشران ته درناوی او د مشرانو مابین ناستې پاستې دود چې دا د کندهاریانو یو خاص دود دی او هغه مشران چې دوی فیصلې خلاصوي او د هغه طرز او شکل د نورو ولایاتو د نورو کلتورو سره فرق کوي موږ چې یووالی زموږ یووالی په دې کې دی چې زموږ فرهنګ د دې نمایندګي کوي چې دا خلک سره یو په سیمه کې زموږ په کندهار کې ځینې داسې کلتورونه شته چې هغه د یووالي سمبول دی مقصد چا چې لونګۍ تړلی وي هغه ته خلک په درنښت سره ګوري چا چې لنګوټه تړلی وي هغه ته په درنښت سره ګوري او چا چې ځانګړی لباس کندهاري لباس اغوستی وي هغه ته خلک په درنښت سره ګوري او د هغه و خبرو ته ارزښت ورکوي
په عین وخت کې د کندهار د اطلاعاتو او کلتور رئیس فضل باری بریالی وایي چې د کندهار د پخوانیو دودونو د ساتنې لپاره هڅې راپیل کړي بریالی وایي چې تر ډیره په نندارتونونو کې خلکو ته د کندهار د پخوانیو دودونو په تړاو معلومات ورکړي نوموړی وایي ډیر داسې دودونه اوس هم ژوندي پاتې دي چې د کندهار د اوسیدونکو د یووالي څرګندوی کوي
په دغه نندارتون کې هم د کندهاري هنرمندانو دغسې لاسي آثار مو هم نندارې ته وړاندې کړي وو او خو تر ډېره حده پورې د دغو په خوندیتوب کې سوداګر رول لري چې د کندهاریو هنرمندانو یا هغو کسانو چې دغسې لاسي صنعت په دې برخه کې کار کوي د دوی د لاسي صنایعو ته کار بازار موندنه وشي او دوی ته کار وشي
مرکه یا خواستکاری د ودونو او کوزدې پر مهال نارای روژمات جوړا او پالوده د زوم لپاره د اخترونو جوړې او د نورو ځنګړو ورځو لپاره خاص پروګرامونه د کندهار ولسی دودونه دي اشان تور پټالا دات خوسیاش تلګن او غیژنونه د کندهار ولسی بازی یا لوبي دي
ژبه هغه وسیله ده چې د پوهاوی را پوهاوی لپاره کارول کیږي او په طبي لحاظ د بدلون په حال کې ده دا بدلون څه ډول رامنځته کیږي او د رامنځته کیدو عوامل یې څه دي دا غو پښتنې دي چې په نننی هنر جاج کې به د پکتیکا پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي استاد پوهنیار صلاح الدین مومن ځواب کړي
هنر جاج
ډیر مننه استاد چې خپل قیمتي وخت مو مخترک پښتنو راکوم چې موږ تاسو خو کله که د ژبې خبره کوو نو ژبه د افهام او د تفهیم د وسیلې په توګه استفاده کوو نو که چیرته موږ د انسان د پیدایښت هغه تاریخي سیر ته وګورو مختلف ژبې رامنځته شوې دي مل شوې دي بدلون پکې رامنځته شوی څه لامل دی چې دا ژبې بدلیږي دا د بدلون اصل څه دی
د ژبې د بدلون خو ډېرې لتونه دي که موږ په عمومي او عمده لتونو باندې خبره وکړو یو خو د وخت تیریدل دي کنه یعنی تاریخی تحول کی په تاریخی لحاظ باندې ژبه بدلون کی دویم د وګړو ترمنځ د فاصلو رامنځته کیدل یا جغرافیوي کمی کرخی چې دی هغه سره وګړي بیلینو د یو ځای لهجه یا په خوا خودم رته غوراته غودا اوس چې کوم د دغه وسایل دیدام نو اما یو خلک چې د یو ځینت للی بل زیات حتمان په ژبه کې بدلون راغلی یا یو نوې شی لیدلې ده نو هغه ته یو نوم ورکړی دی په دغه لحاظ باندې بدلونونه راغلی دي او که اوس مونږ یوویشتمې پیړۍ ته راشو په دې وخت کې خو په ژبو کې ډېر بدلونونه یو د ګاونډیتوب په لحاظ باندې راغلي دي دویم ژبې ته د نورو ژبو نه چې کومې ژباړې اوس دا ژباړې ډېرې په تیزۍ سره د یوې ژبې نه بلې ته روانې دي نو د ژباړې د لارې نه ځینې داسې شیانې چې هغې ته موږ په پښتو کې خپل نومونه نه لرو یا نه دي رامنځته شوي یا داسې یو ټولنه نه شته دی چې په دې اړه باندې مخکې د دې نه چې یو لغت په ټولنه کې عام شي
پرېکړه
وکړي چې دې ته یو نوی دغه رامنځته کړي او ډیر بدلونونه د نیولوګیزم د لارې نه راغلي دي خپل اشتقاق او ترکیب ته که وګورو دیم په ژبه کې ډیر بدلونونه راوړي دي
او
دا ټول د ژبې د بدلون علتونه دي.
تاریخي بدلون سربیره تاسو د فاصلو خبره وکړه په پخوا وختونو کې رښتیا هم د ژبو یا د وګړو ترمنځ فاصلې رامنځته کېدې. مثلا د یوې سیمې اوسیدونکي به په یو ځای کې اوسېدل دا به چې ډېر شو له دغه ځایه به کوچ وکړو نو خامخا په ژبه کې بدلون راغله ځکه نوي اختراعات به کېدل د نوو خلکو سره له نوي چاپېریال سره مخ کېدل. اوس دغه فاصلې دومره ډېرې نه دي ځکه چې په اوس وخت کې خو انټرنیټ دی او نړۍ د یو کلي حیثیت غوره کړی په ډېرې اسانۍ موږ یو بل ته لاسرسی پیدا کولی شو. د پخوا په پرتله په اوس وخت کې د ژبې د بدلون هغه چانس زیات شوی او کم شوی
یاره زما په اند باندې زیات شوی خو ځکه دی چې دا ژبه اوس په ډېر بیړه سره پرمختګ کوي. یو بل رول چې کې لري مسالتې ژبې دي کومې هغه ژبې چې هغو ته ډېر کار شوی دی. اوس که موږ وګورو انګلیسي نه موږ ژباړې کوو فرانسوي نه ژباړې کوو نو دې کې حتما داسې لغاتونه راځي چې موږ هغې ته په پښتو کې کوم لغات نه لرو نو په هماغې اساس باندې هماغه لغات کټ مټ راوړو خپلې ژبې ته او دلته استعمالوو او په ټولنه کې عامېږي. نو په همدغه لحاظ باندې اوس هم بدلون ښه په چټکۍ سره او دویم د نوې ټکنالوژۍ او د نویو وسایلو رامنځته کېدل لکه کمپیوټر شو انټرنیټ شو همدغسې ایمیل دی او دغه نور ځینو ته خو موږ خپل نومونه رامنځته کړي یا بریښلیک یا بریښنالیک دغسې اصطلاحات ورته نومونه ورته کاروو خو خبره دا ده ډېر داسې لکه فاکس دی اوس دې دپاره موږ په پښتو کې کوم لغات یا کمپیوټر دپاره یا د انټرنیټ یا پرنټر دغسې ډېر نومونه دي په دې آی ټي وسایلو کې چې موږ د هغې دپاره خپل نومونه نه لرو نو هماغه راوړو او کاروي دا هم ډېر په تیزۍ سره ژبه کې بدلستاسې
د خبرې په تایید دلته بیا نو د هغه د پوهاند صاحب الهام دا خبره درستېږي چې هغه وایي دا ژبې چې دي وایي دا فیوډالیسټي نظریه په خپل ځان سره وړي
بلکل
غټې ژبې چې دي وایي دا وړې ژبې خوري
آفرینجو
مسله ده
غټې لهجې چې دي وړې لهجې په ځان کې رانغاړي.
استاد د نیولوګیزم خبره تا وکړله پوس اوس وخت یو شمېر هغه ژبې چې هغه لږې پرمختللې دي او یا هم حکومتونه هغلته پیاوړي دي نو هغوی خو کله چې نوی څیز اختراع کېږي یا هغه هېواد ته راځي هغوی ورته خپل نوم ټاکي
چې ښه بیلګه اوس ایران دی هغوی هغې پورې چې یو شی منځته راغلی دی چې هغې ملک ته راغی هغې پورې بازار ته نه راوباسي هغوی یوه خاصه ټولنه ورته لري چې هغې دپاره نوم غوره کوي بیا هماغه بازار ته هماغه نوم باندې راوباسي او بس په ټولنه کې هماغه نوم.
اوس ما سره پوښتنه هم دا ده چې په پښتو ژبې باندې تاثیرات څومره دي؟ موږ خو په نیولوګیزم کې له بده مرغه لږ ډیل یو نسبت نورو ژبو ته. دلته تاثیرات څنګه دي د نورو ژبو
په پښتو ژبه باندې؟ خو په فلحال نورو ژبو په دې نوي لغاتونو کې نیولوګیزم کې ډیر دغه کړی دی یعنی ډیر تاثیر او خپل اثر لري اغیز لري خو خبره دا ده او د اغیز علت هم دا ده چې موږ د دې لپاره د یو واحد مرکز نه لرو چې هغه یو لغات رامنځته کړي. اوس یو زمکتل دی څوک ورته زمکتل وایي څوک ورته تلخونه وایي یعنی د یو واحد دغه نشته دی چې هغې دپاره یو واحد نوم رامنځته کړي څوک ورته زیرزمیني وایي نو دغې دپاره که یو نوم وایي فرق نه کوي که زمکتل وایي یا تلخونه وایي هر شی چې خو چې یو دغه ورته
یوه
علمي او اکاډمیک مرجع وایي هغې پاس کول او هماغه یو نوم. اوس که موږ وګورو په یوه میډیا کې د زمکتل دپاره یو لغات استعمالېږي په بله کې ورته تلخونه او همدغسې څوک ورته په هماغه دغه باندې زیرزمیني وایي نو دغسې مختلف دغه
نومونه څوک د خپل علاقې له مخې رامنځته کړي.
په پښتو کې عموما دلته همداسې خبره ده زمونږ یو کس و هغه به د خبرتیا دپاره اړین غږ
لیکه
اړین غږ نو داسې څوک ورته یو شی لیکي څوک بل شی خو که دغې دپاره یو واحده کمیټه وي نو دغه مشکلات به په پښتو ژبه کې نه رامنځته.
دا د لهجو ډېرښت د ژبې په بدلون څومره اغېز کوي؟ که په یو ژبې کې لهجې ډېرې وي آیا ژبه بدلون زر کولی شي او که نه؟
د لهجو ډېرښت خو یو ګټه خو دا ده چې ژبه غني کوي، ځکه هر شي دپاره کیدای شي یوه لهجه کې موږ د یو دغه دپاره پښتو لغت ونه لرو په بله کې موجود دي. دا صحیح خبره ده. اوس مثال موږ ډېر لغتونه لرو په نورو په ځینو لهجو کې ورته ښه پښتو سوچه لغت لرو خو په یوه لهجه کې نه په بله کې، خو ځینې دغه هم بېلري مشکلات هم رامنځته کوي. اوس که د یوې بلې ژبې زده کوونکی راځي، یا مثال یو انګریز، فرانسوي، عرب، هر څوک چې کنه که هغه پښتو ژبه زده کوي، نو هغه دپاره بیا دا مشکل یې چې اوس کومه لهجه زده کي که یا عموما یوه لهجه موجوده وي، نو د هغه دپاره به دا اسانه چې یوه لهجه زده کي، په ما یوه لهجه باندې پوه شي او په یوه لهجه باندې پوهاوی را پوهاوی افهم او تفهیم وکړي.
استاد بله پوښتنه را سره دا ده چې او دا اکثره د ژبې استادانو دا خلک دا خبره هم کوي چې ټیکنالوژي او دغه نوی پرمختګونو په پښتو ژبه باندې ځانګړی اغیز کړی دی.
بالکل کړی.
دغه اغیز څه دی؟ آیا زموږ په ژبه کې هغه د بهبود په خوا بدلون راغلی او کنه د ورکیدا په خوا بدلون راغلی؟
ځینې خودسی بدلونونه دي. یعنی پښتو ژبه خو په یوویشتمه پیړۍ کې ډیر پرمختګ هم کړی دی، دینه سړی سترګې نشي پټولی، ځکه ډیر پرمختګ یې کړی. کوم آثار چې اوس په پښتو ژبه کې چاپیږي، یا مثال د کمپیوټر په برخه کې خپل
او د ګوګل ژبه،
ګوګل کې پښتو د ګوګل ژبه شوه، داسې پرمختګونه یې کړي دي. خو ځینې ستونزې دغه نوې ټیکنالوژي او نوی عصر ځان سره راوړي، او علت یې همدا دی چې دا شی نه ټول هماغه جوړ کړي دي، هغه ورته نوم هم غوره کړی دی او هماغه نوم بیرته په ټولنه کې عام شوی دی.
بالکل. یعنی هغه پخوانی متون یا هغه د پښتو ژبې کرواله یا سوچتوب له منځه تللی دی.
سوچتوب ته په دې نوو شیونو کې زیان، یو څه زیان رسېدلی دی.
او دا لامل هم د حکومت د کمزورۍ خبره چې داسې
یو کمیټه نه لري. اوس مثال که موږ یوه کمیټه لرلی، د هر شي دپاره خپل نوم رامنځته کولی د څو نومونو د منځ نه، که نه اوس ما درته مخکې ویلي چې یو د یو نوم د پاره کنه د بل ژبې د یو نوم د پاره هر چا په خپل خوخه باندې یو نوم غوره کړی دی، که دغه ټول نومونو د منځ نه یو کمیټه وي کوم نوم چې ښه مناسب او دلته د استعمال وړ وي هماغه ورته ټاکلی، نو دا به ډیره ښه خبره وي.
اوس ستاسو له نظره تاسو په دغه برخه کې کار کوئ او تخصص هم په همدې برخه کوئ، ماستري تیزس د ژبې د بدلون په اړه په دغه مسایلو کې اخلي، څنګه کولای شو چې زموږ پښتو ژبه هغه ډول پرمختګ چې د نړۍ نورې ژبې کې هغه ډول پرمختګ مو کې او دومره لوی بدلون پکې رامنځته نشي چې موږ نه دی هغه پخوانی متون بیخي پردی شي، یا هغه متون چې مثلا لنن زر کال وړاندې، یا مثلا شاوخوا 1500 کال وړاندې، 200 کال وړاندې لیکل شوی دی، چې یو وخت داسې راشي چې بیخي د پښتو ژبې دومره بدلون کړی چې هغه موږ نه پردی شوی وي، څنګه کولای شو چې داسې پرمختګ وکړو؟
زما په اند د دې لپاره خو څو خبرې ضروري دي. یو خو باید عموما زما په اند باندې دا به د علومو اکاډمۍ وظیفه چې دغسې یو کمیټه رامنځته کړي چې په دې برخه کې کار وکړي، او د دغې لغاتونو او دا نوي کوم شیونه چې ژبې ته راځي، که هغه د ژباړې د لارې نه وي او که د نورو لارو نه وي، یا د ټیکنالوژۍ او آی ټي او د دې لارو نه وي، دغې دپاره یو مناسب نوم، یعنی هر شي ته موږ اوس د پی سی او د پاره موږ یو نوم غوره کړی دی، کنه چې اړیکتون او تو یاد دغه نوم، یعنی دسی ډیر ښه مناسب نوم راځي. که دغه سیدار شي د پاره د څو نومونو د منځ نه یو مناسب نوم غوره شي، نو دا به ډیر ښه وي.
زه پرمختګ مو کې بدلون
او څو پوری چې واحده کمیټه نه نور سړی به راځي او خپل سر باندې به یو لغات لپاره یو نوې لغات رامنځته کوي او استعمالوي. به اوس پښتو کې موږ ډیر د مثالونو لرو چې د یو لغات لپاره موږ څو لغاتونه په د نیولوګیزم په شکل یا په ډول باندې رامنځته کړی دي او استعمالوي. خو که دغه سی کمیټه چې دا سره همغږي رامنځته کړي او یو مناسب نوم د همدې لپاره غوره کړي، نو زما په اند دا به ډیر ښه وي.
ډیره مننه.
مننه تاسو. کور ودان.
نبی الله عامل د غزنی ولایت هغه ممثل دی چې له کلونو را په دې خوا تمثیل کوي. دا چې دغه فن ته هیڅ وخت اولی مخه کړي، دا او دې ته ورته پوښتنې په نننی فنکار برخه کې زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر ترې کړي.
فنکار نبی الله میل صاحب، تاسو له ډیرو کلونو څخه په راډیوي سټیج، تلویزیون او ځینو نورو ډرامو کې کار کوئ. دغه د ډرامو پیل تاسو له کوم وخت را وکړو او څه ډول پیل مو وکړو؟
لومړی ډرامه تاثیر صاحب د قمار اخیر خرابي، همدغه یې سرلیکو د غزنی ولایت کرباغ ولسوالۍ د شهید عبدالسلام په لیسه کې ما وکړه. لیکنه م زما وه. هغه ستیشي ډرامه وه، کله وخت چې هغه لین درېږي، هغه علیکان څوک ترانه وایي، څوک شعر وایي، څوک نعت وایي، په هغه ځای کې ما تمثیل وکړو. دیو پوډری رول می ادا کړ. دغه ډرامې ډېر زیات مینوال وو، ډېر زیات خلکو تشویق کړم. بیا له دې وروسته ما سوکس او ډرامې نورې ډېرې پسې وکړې چې بیا به خلک راتلل. دا نږدې دوکانونه به بندېدل کله وخت چې بس ما تمثیل وخت وو. له دغې لحظې ما ډرامې را پیل کړې، یعنی په نم سیم کې وم.
دا خو هغه لومړی سټیج ډرامه وه چې تا وکړه، او بیا خلکو دومره خوښ کړې چې بیا بل ورته تاسو ډرامې کولې، او بیا به خلکو دوکانونه به بندول، کاروبارونه به بندول، تاسو ډرامو ته بوتلو. بیا دغه دوم پړاو ته چې تاسو واوښتئ، دوم پړاو بیا تاسو چیرې ډرامې کړې، څه ډول ډرامې وکړې؟
دوم پړاو بیا کله وخت چې زه د مکتب څخه فارغ شوم، بیا زه هلته په ننګرهار کې په سپا راډیو کې ما کار کول. همالته به ما یو ادبي خپرونه مخته وړه، خپګان به پکې نه وي، یوه دا تفریحي خپرونه، یوه بله ادبي خپرونه. په همغه کې به ما کله ناکله یو شعر تمثیلاو، یا به مې یو ټوکه ټکاله کول تمثیل. له دغې لحظې بیا زه د پوهنتون اول سیمپو په هغه ځای کې به هغه سټیج کې سټیجي ډرامې وي، هلته به مې کله کله ملګرو ته تمثیل کاوه، دغه هم سیمپیانو ته اوتاکي. له دې چې بیا کله وخت بیا له پوهنتون څخه را فارغ شوم، نو ملګرو به مشاعرې جوړولې، ځکه موږ ادبیاتو سیمپو هلته مشاعرې جوړ. په مشاعره کې به زه ډېر غلی ناستم، ځکه زه له غزنی څخه یو دوه درې کسان وو، او نور کسانو سره ما ډېر نه پېژندل. بیا چې به کله وخت هغه مشاعرې جوړېدې، بیا زه نه ولاړېدم سټیج ته. بل وخت یو ملګري مو ډېر راته وویل چې تاسې ولې نه ولاړېږئ، ولې یو شعر نه وایاست؟ ځکه تاسې له دې ځایه فارغ شئ، بیا به البته یا به شاعران یا سبه لیکوالان یا شا به کوم بل بخش کې کار کوئ. بیا م ورته وویل چې که زه یو ځل ولاړ شوم، نو کېدای شي بیا تاسې ته وار رانشي، او بیا ما ډېر وځوروي. زموږ هم سیمپیان وو، هم سیمپۍ وې، هغو داسې شونډان مسخره غوندې کړل. کله وخت چې ما دا خبرې وکړې، داسې پسخند راته ښکاره شو، نو مې ښه وګڼله چې تر زه یو ځل ولاړ شه. نو بیا چې زه کله وخت ولاړ شوم، د ټکر صاحب و ناشناسو ځینو نورو بیلتون استاذ دغو سندرې به ما هلته ویلې. چې دا مې ویلې، بیا زه دا ملګرو دومره وپېژندلم چې ننګرهاریان ډېر شوقیان خلک و. بیا منګی سیتار ته به زه ډېر وخت ورسره تلم، هلته به خپلم داسې نه چې عام مازر کې به موږ سندرې ویلې، ملګري به و بس ویډیو آډیو دا بند و، هغه خپل مجلس مونږ کاوه. نو د دغه ځایه موږ هغه تمثیل یا د خلکو غږ بیا ما پرې کار وکړ، او په دې کې مې خپل تر دغه ځای پورې راورسید.
دوم پړاو دې دلته شروع کړو، دوم پړاو بیا تا شروع کړو، دغه سټارټ له کوم جو؟
نو دوم پړاو ما ورته اشاره وکړه چې هغه وخت کې دا ژورنالیستان خو یو کار دال رسي، مجبور یې چې خبره ورته وکړي. نو تاسې ما دې ته مجبوروي چې هغه د ټکر یو تمثیل وکړي، د ناشناس یو تمثیل وکړي.
ژوند دې کله نه مړ دی بي د خاورو، وین مړ دی نه سړ دی بي د خاورو.
دا ډېر اوږد وو. ناشناس بیا هغه یو سندره و زما ډېر زیات خوښېدلې.
ادکې مورې دارو مکوه، ادکې مورې دارو مکوه، زمې خواجه آشنا په زړه وستل یم، دارو مکوه، چې د وصال د میو وېشو دارو مکوه، سد وی سال دم یو ویشو دارو مکوا، زدا تقدیر پزول نو تړل و ما دارو مکوا.
بیلتون با غازی وسندر له سلام جان سره ویلی، وای سلام جان به ویل،
دا د یوش خبرې دی خون کوي شکرې دی، دا د سلام جان سره د بیلتون سندرې دی.
نو دا غا سندرې وچ مال ته تمثیل بعد مرغ چې دا غره بعد بیا موږ په دې برخه کې ډیر کار ونه کو. بیا موږ ستې ډرامې ته راغلو، نور بخښو تم کار وکړو، دغه ورو ورو پریښود.
تاسو چې بیا دا سټیج ډرامو ته رالی، بیا دا کوم پړاو، کوم وخت و، کومه زمانه وه، او په کومو ډرامو کې کار وکړو؟
بیا زه کله چې له پوهنتون څخه را فارغ شوم، نو بیا همدغه بخش کې لومړی ډرامه چې بیا ما له پوهنتون له دورې را باد وکړه، دا مایوبینو معلولینو موسسې ته ما یوه ډرامه وکړه. بیا هغه سولې ته ما یوه ډرامه لیکلې وه، دغه د حکمتیار راتګ وختونو کې. حکمتیار راغلی نه و، خو اوازې دا وې چې حکمتیار راځي او مسله یو ځای کیږي. نو دغه وخت کې بیا ما هغه ډرامه ولیکله چې جنګ او سوله یې سر لیکو. هغه زما زوی و، هغه په ډرامه کې هغه ماشتري ته ماشتري کړې وه، او بیا ما ورته چې ته له هېواده ولاړ شه، په هېواد کې ډېر جنګونه دي، راته وایي چې ما ماشتري کړې ده، اوس دې غټه ډله یو ځای کیږي د حکومت سره، او زه به نه ما به ډېر جنایت کړی چې زه له ماشتري سره بیرون ته ځم. بیا ما ورته زړل چې نه، ته دا یو خیال ده، دا یو سوچ ده، دا یو هسې یو بانه ده، خلک نه راځي. نو دغسې مې ډرامه باور وکړه چې هغه ډرامه چې کله وخت موږ وکړه، دغه هغه پوهنتون له دورې راباد ډرامه وه.
داسې بیا تاسو دا ډرامې وکړې، تر دې وړاندې چې موږ د ډرامې په هغه اثراتو، د ډرامې په ځینو نورو اړخونو باندې وغږېږو چې څومره د خلکو ذهنونه جوړوي، دغه وروستۍ ډرامه بیا په کوم ځای کې تاسو وکړه؟
وروستۍ ډرامه خو بیا زه څو وخت مخکې د هنر اونۍ وه په کابل کې، د وزارت اطلاعات فرهنګ له دورې. بیا هغه ته ما ته له وزارت څخه پیشنهاد وسو د غزنی په نمایندګۍ باندې زه ورغدم. بیا له نیکه مرغه هلته مې یوه ډرامه وکړه، هغه هم د سولې په باره کې وه. کله چې مې هغه په ځاځي پارک او سرای شمالي کې او پارک زنانه کې هغه ډرامه کله وخت تمثیل کړه، د هلمند چې یو کس د سولې لپاره پرلت سره راغلی و، د هغو سترګې ړندې وې کنه، د هغو بیا کورنۍ ډېر غړي له بینه تللي وو، له منځه تللي وو، د ده خپل سترګې په چاودنه کې له منځه تللي وې. په همدغه څه باندې بیا ما یو ورکوټي تمثیلي ټوټه لیکلې وه. تمثیلي ټوټه چې ما هلته اجرا کړه، کوم درې څلور پارک کې ما تمثیلي ټوټه وکړه، د درې څلور پارک کې داسې څوک نه وو چې د هغو د سترګې ړندې نه وې.
تاسو کولی شئ چې د هغې ډرامې یو کوچنۍ برخه د ازادي راډیو اورېدونکو ته وړاندې کړئ؟
هغه وخت کې زه یو دغه یم، یو دړاندر ولا دا کوم، یو خان دی، اخان ته زه راځم او ورته وایم چې
خان سولې ته کار وکړي، خانه زما د کورنۍ ټول غړي رانه جګړې واخیستل، زما مور، زما پلار، زما وړوکی ورور، اما ته ډېر ګران و خانه. خانه څومره انرژي چې تاسې د خپلو ګټو لپاره مصرفوئ، هغه انرژي نور په افغانانو زړه وسوځوي، هغه انرژي د سولې په باره کې مصرف کوي.
اکثره چې ما تاسو خبرو کې وایو، تاسو ډیر کار سولې ته کړی دی.
رحمان بابا وایي دا دستور ده چې د درد زګروي خیزي کني سو د رحمان د شاعري. له بده مرغه په افغانستان کې یو خپل زما په ټولنه کې ډېرې رای کسان په یو بل نامو وژل سو.
نو دا بیا تاسو اخیری د غټ رامه سو کتر دی، بیا ورسته تاسو بل نور ډرامې بیا کې
نه. کله وخت چې ما دغه ډرامه دلته وکړه، د یو کس راغی او ماته وویل چې ته راسه موږ سره د سولې وسیال ډرامه کې کار وکړه.
دغه سولې وسیال ډرامه چیرې ده؟ څه ډول ډرامه ده؟
دا په شمشاد تلویزیون باندې نشریږي. نو دا تیره جمعه باندې ختمه شوه که تاسو فکر کړی وي هم لیدلې. په همدې ډرامه کې وروستۍ ځل لپاره بیا ما په همدغه سولې وسیال ډرامه کې کار کړی.
د دې تر څنګ چې تاسو دغه په کابل کې یا په ننګرهار کې یا تر هغه وړاندې په غزنی کې ډرامې وکړې، تاسو د غزنی اوسېدونکي یاست، تاسو د غزنی سنوته داسې یو ډراما یا شی وړاندې کړی دی چې دوی هم یا جوړولې دي او یا ستاسو دغه باندې یا خندولې دي د ډرامو له لارې؟
ډېرې زیاتې له دې سولو سیال نه راورسته. بیا کله وخت چې ما په ثقافت کې یوه ډرامه وکړه، ډرامه داسې وه چې زه د افغانستان په رول کې وم. لیکنه د دې ټولو ډرامو یوازې له سولو سیال نه رادی خو د دې ټولو ډرامو لیکوال بیا زه یم. هغه وخت چې کله وخت زه ثقافت ته راغلم، هغه وخت کې ما د افغانستان رول ادا کړی دی. بیا مې امریکایان جوړ کړي وو چې هغه یو امریکا کې و، هغه د امریکا بیرغ یې ځان باندې اچولی و، روسیا و او چین و، کوم هیوادونه چې د افغانستان په جنګ کې ښکیل دي، هماغه ته مې ټولو ته یو بیرغ جوړ کړ. یعنې د هغو په دامټ مې لیکلي وو چې روسیا. هغو ته بیا زه راغلم د افغانستان په رول کې، هغه زما لباس و، هر څه په وینو ککړ و، کالي مې پرې و، په ډیر بد وضعیت کې. ما هغه چې مې ځان جوړ کړی و لکه افغانستان چې په دا اوس حالت کې ده. بیا زه راغلم، هغه ته مې زارۍ وکړې چې جنګ بس دی. له هغه وروسته ما تاجک، ازبک، هزاره، پښتون دا جوړ کړي ول چې هغه راغلل، یو په بل باندې لاس کېښودل او ویې ویل چې افغانستان باید له دې حالاته چې وژغورو. دې ډرامې پیغام دا و چې که موږ سره یو موټی سو، نه روسان نه دغه ښکېل هېوادونه هېڅوک هم نه شي کولی چې موږ باندې خپلو اهدافو ته ورسېږي، خپلو شومو اهدافو ته.
دغه ډرامه چې د تاسو وړاندې کوله، تاسو امریکې ته یا بل چا ته یا بل چا تاسو خواست کو څه ډول خواست مو ورته وکړو؟
نور بسته نور زما سره سوله وکړه، نور په ما کې وسلې مه ازموي، نور بسته، نور زما بچان ما یتیمانه و، نورز ما زوانان موجنا نورز ما تور سري ما كندو در تسوال كوما در توجز كوما در تزاري كوما
ستاد محبت نشی می سر تزی خدای خبر چه هوش لمان چر تزی تتا د قامت دی آینه مشا تتا د قامت دی آینه مشا نن می اسویلی د زړه بهر تزی ګرزو د رخصار په گرمو پسی ګرزو د رخصار په گرمو پسی تل ساړه خستی خلق لمر تزی ګران در سپیلنې ش چرنزور شوی دا قصور د دسپیره نظر تزی د ګران پشیر کې لفظونه خیال او موضوع ډیر خایسته پیل شوی نه لفظونه پر موضوع زیات دي او نه هم موضوع پر لفظونه سنگینی کوي هغه د پښتون وطن انزور ډیر ښه وړاندې کړي د ګران پشیر کې ژور درد پروت دی احساس او درد یې شیر لاخ کولای کړي ګران چې د غریبۍ کوم انزور کاغلې هغه واځي دی و غریب د تجربه او خیال په وس کې ده د زرپانې په نننې پانه کې د اکرام الله ګران شیر د هغه په خپل ژبه اورو
پور اور لگو یخم جذبہ نکلا منگ درانا خر کو پزان رکھ رش پر نکلا اور دا محبت دا قتل دیا دا قبان فیجی دا محبت دا قتل دیا دا قبان فیجی منگ دا داس شیخ پخل باندھ توبہ نکلا دا محبت دا قتل دیا دا قبان فیجی منگا دا داس شیخ پخل باندھ توبہ نکلا او چې مو د زړه تارونه چیړي نو څنګه پورته کړي چې مو د زړه تارونه چیړي نو څنګه پورته کړي د وخت د ساز ګوتو په یو هنر نامه نکړلا او مونږه خواږوي شو د خلکو نه تراخو ټولو مونږه خواږوي شو د خلکو نه تراخو ټولو مونږ د روزګار پسپور جب خوله خوګه نکړلا او مونگا د جن د خوش بیو په تکل رک لی ونی مونگا د جن د خوش بیو په تکل رک لی ونی مونگا د زلفو په سایه کې ساده منکرلا مونگا د جن د خوش بیو په تکل رک لی ونی مونگا د ګل په توري خپل ساده منکرلا بل کړه کړه د په زوی نه تا د خو بدو کړه کړه د پیرځوی نستا د خو بدو د دې زنجیر مو چرته ما څه چلل نکړلا او ما سره چې مونږه د یو بل نه جدا نشو تروم روم را مونږه د یو بل نه جدا نشو تروم روم را د مهم ګرانا د حالات جبد د نکړلا مونږه د یو بد نجدا نشو تروم روم را بیا مو هم ګرانا د حالات جبد د نکړلا
پرلے چراش نپ ټولو تنو نوراشی شودو نهر
شیرین لا بے دیشے راولو رشودو میں شیرین لا بے دیشے راولو گرانت خپلو عزمی خطو چلوے ہر
د ادب جام په نننی برخه کې د خوشحال خان خټک د خاله شاعر اشرف خان هجری د ژوند احوال دته بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
اشرف خان هجری. اشرف خان هجری د خوشحال خان تر ټولو مشر او نومیالی زوی دی چې په 1440 هجری کې زیږیدلی دی. هجری په خپلو اشعارو کې خپل تخلص کله خټک کله روحي او زیات وخت هجری راوړی دی. کله چې د اشرف خان د مشرۍ وخت راغی نو هغه هم د مغولو له لاسه په 1092 هجری کال کې د سید امیر خان صوبدار لخوا په پیښور کې په چل سره ونیول شو او بندي هند ته ولېږل شو. نوموړی د ګوالیار او بیجاپور په بندیخانو کې 14 کاله بندي وساتل شو. د بند د سختو کړاوونو نه وروسته په 1106 هجري کال کې ومړ. هجري د اشعارو یو دیوان لري چې په 1915 عیسوي کال کې ترتیب او چاپ شوی دی. د هجري نور اثر تر اوسه پورې لا نه دي څرګند. د هجري په دیوان کې غزلې ببوللې څلوریزي پاړکي او د شعر نور ډولونه لیدل کېږي چې د اشعارو ټول بیتونه 4500 ته رسیږي. هغه د خپل وخت یو منلی شاعر دی چې د دوه د ژوند حالات او شاعري یو خاص رنگ لري، ځکه هغه د ژوند یوه لویه برخه په قبیلوي جګړو کې تیره کړې ده او د ژوند وروستۍ برخه یې د فیوډالي مغولو په جیلخانو کې تیره شوې ده چې په دغه وخت کې د خپل زخمي زړه نه ډیر داسې سره وباسي چې هغه د سوز ګداز نه ډک دي او د هجري د ژوندانه دغه باب په پښتو ادب کې یو دردیدلی باب دی. د د پاشارو کې د خوخي وګمې د خفغان سپی د جنگ ترخی د هجر غمونه د اوګد بند کړهونه د بلتون ناتارونه د خپلوانو ناخوالي د فیوډالي مغولو ناکردي او نو د شیر په ژبه څرګند شوې دي. د هجری د اشعارو یو لوی صفت دا ده چې هغه د خط او خال په لومه کې نه دی نښته او د مینې هدف د انسان طبیعي محبوبه ده. خو ګوردینکو دا هم د اشرف خان هجری د غزل یو څو بیتونه. څو د یار د مست سترګو نه جدا یم، څو د یار د مست سترګو نه جدا یم، لا هو کړه د حیریت خونی دریا یم، د زیګر ویني می وخړی غمونو، د زیګر ویني می وخړی غمونو، مرګ جګی جګی راشه اوس رضا یم، که زما په خون مینی نن دیوار دی، که زما په خون مینی نن دیوار دی، د یار غم می سبا وشنی درته وایم، د کفن حاجت نشته شهیدان دی، د کفن حاجت نشته شهیدان دی، چې په تیغ د هجر مړ دی زه یې گوایم، د هیچا زړه تر وزن لاندې مشه، د هیچا زړه تر وزن لاندې مشه، چې می یار د هجر ولید په دعایم، دم په دم می د جار نوم په ژبه ګرځي، دم په دم می د جار نوم په ژبه ګرځي، زه هجری له بله ذکرا مبرایم، څوک د یار د مستو سترګو نه جدا یم، لا هو کړی د حیریت خونی دریایم.
د رادیو مجلې د ورخمین خیال په تیره برخه کې مو واوریدل چې د پارتیانو لخر د ساکانو تر لخر رانیږدي شوی، اوګزریات هم غشمن غشي وشتلو ته تیار کړی دی. دا چې د 19 سرود په دویمه برخه کې څه پیښیږي بیا هم د همدغه منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږو.
ورخمین خیال
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶
پارتیانو لخکر نا ببره تم شو تر لخکر اوڑان ده چارگرو خبر ورکر مخامخی ده ساکانو لخکر ولید ده جگڑی کگده ولید لورایا نا چاپیه ده فرا دخت که پام شو چه ساکانو ور تلار دتنی ولی یو منزل دی دو لخکر سر لری اشکانی لخکر اتللو خیال بدل کر دسپرو یو لوی لخکر یکل راولان دی نا چاپیه ده وڑو غرو خوات مخ کر پدی نیت چلدی لوڑو پریورتاو شی دسپرو لخکر چراغ ده غرو بریت ده ملکی اشاره وکلل اورتون ده سپاهیان و کاغذی و خلن بکلل سپیندود شده که دیل الخ پرته ده تورم لوڑ ناره انگازی وکلی او گشمنو غشی وطن بلندهی که پیوشی بکپور شغهار شو پیوشی بکپور تشغهار شو ده اسمان خوات زرگون غشی و لارل ده پارتیانو ده سپرو لخکر پزغاستا ده ساکی لخکر پلوری لاروان و ده سهار المر رکولی سپیلی توری چنا چا پلا اسمان باران را غی ده بریخنا پچیر ده غشی و توپان را غی پسلگون سپار پری استل اسونو غشی و ویشتل پارتیان پرسی کدون بلزل بیا غشمونو غشی پلنده کلی بیا جور کل پر سپرو باران ده غشیو یو چو پاتی تپی شویو سپرو حی کلل برتا شاعت ده پارتی لخ کرو خواتا اردوان پنندارو ده ده طولو ده مرگ کمی تا پرات ده ده سپارو آفرینی پا تدبیر کرده ساکانو پا مغرور اندازی و مسلخ کرده دی وحشی ساکانو ترپ ده او یا خرپ ده دوی لاخوان زما ده گزار لیدلی نده دوی خبر لابدی ندی چیز چوکیم ده ارشک ده لوی کالس تر شهنشایم ده پارتیا ده لوی لخکر تر مخروانیم ده رومیانو او مصریانو ما تون که ده بابل او ارمانیانو ایلوان که اردوان ده خپل لخکر سالار او خوخت قهرجن او پلوال غگی ورته وویل ده غوبو پووندو لخکر چه دی چه زما مخیت داس ودری دلی زما سپاره گن پا غشو را گزار کرل دوی لاخوان زما ده جگری لیدلی نده زما پلاسی ده مرگ درد سکلی نده دی پیلانو لو لخکر راولی مخت زنزیرون ور پران زی پخونه ترنگلونه ورتوا غنده دزغرو هر یو پیل داس پا وسپنو که پوخ کلی چه ده غشیو هم ده تورو لار تره نشی پر پیلانو قهر جن کریغ وکلی چه لویر نوحشیشی او سر واخلی مخا مخی پر ساکانو کلی ورخوشی لوی لخکری تر پیلانو لانده دل کلی ده سر تیرو ککری کلی پکو لانده اندامونه تر پیل لانده لطار کلی نی زوال او پلی بیل شوال لاری ورکلا تی پیلانو لوی لخکری کل راولانده خادمانو لوی زغری را خوری کلی ده ساکانو چارگر غرن ورت گوری اگزریاس ده نی زوالو طوله راوست لخکر تر مخ طول پر زنگون کیخ کلل نیزه مخامخ دخمن تشول نیغی اگزریات لاباوری پر خپل تدبیر دی پت پزڑکی ویری دلیل پیلانو خلا حغس چالاک ده جنگ پکار دی ده سهار المر اوز یوانای زختلی ده زرین ناکرار زرد ربیگی مخامخ حل تا پارتیانو زان چمتو کر ده پیلانو لخکر جوشو را خوزیگی
آزادی رادیو پر انٹرنیٹ کی www.azadiradio.org azadiradio.com.